دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر 15 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمیر راپورونه راوړي ورسره به د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا په اړه هم ژورې څېړنې واوري مطبوعات ته کتنه هم سوې ده خو تر هر څه وړاندې منور شاه توار وکړو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي
د خبرونو سرټکی نن سهار وختي د پینډي خار سره نږدې د وسلوال او پولیس ترمنځ نښته کې درې وسلوال او یو پولیسوال وجل شوی دی د افغانستان ولسی جرګې تور لګولې چې پاکستان یې په ښکارا ډول هیواد کې لاسوهنه کوي او د ایران نگهبان شورا د نړیوالو قوتونو سره د تهران د اټومي تړون منځوري ورکړې ده د خبرونو تفصیل نن سهار وختي د پنجاب د پینډي خار سره نږدې د پولیسو او مشکوکو وسلوالو ترمنځ نښته کې درې وسلوال او یو پولیسوالا وجل شوې دي د پاکستان سرکاري ریډیو د پینډي د پولیس چارواکو د خپلې وای د دې خار سره نږدې د نیال نومې سیمه کې په یو کور کې د مشکوکو وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع باندې پولیس سهار وختي دغلته کاروي وکړه چې د نښته پر مهال پکې درې وسلوال وجل شوې او درې ژوندې نیول شوې دي چارواکي وای په دغه نښته کې د پولیس یو انسپکټر هم وجل شوی او درې تنه نور جوبل شوی دی په دې حق لا د وسلوالو ډلو اړخه لا هم کوم دریز مخې ته نه دی راغلی د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودنی سالی خان ویلی د محرم پر مهال یې د هیواد په حساسو برخو کې د امنیت ټینګولو او فرقیزو شخړو د مخنیوي لپاره د 1400 نه زیات امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چودنی سار پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته ویل چې د لړکې بخواو شا 10000 پوځیان او 6300 ملیشه ځواکونه د امنیت په ټینګولو کې برخه واخلي نن په پاکستان کې د محرم اولنی ورځ ده په دې هیواد کې اکثره د محرم په میاشت کې فرقیزې شخړې رامنځته کیږي په پاکستان کې نږدې 40% شیعگان ژوند کوي او په تیر یو لسیزه کې دلته د فرقیزو شخړو په نتیجه کې په زرګونو کسان وجل شوي دي د افغانستان ولسی جرګې تور لګولې چې په دغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو سره د پاکستان ملاتړ واضح ښکاري پرون د ولسی جرګې غونډې ته د وینا په وخت یاد جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی ویل امریکا ته پکار دی چې د افغانستان سره د دفاعي تړون په ترڅ کې په دې هیواد کې د پاکستان د لاسوهنې مخنیوي وکړي نوموړي زیاته کړه
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان
د افغانستان په ارضی تمامیت د پاکستان تیرای لوري ښکاری د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول د هغه د زایناست انتخاب او په هغه هیواد کې تری بیات ته زمينه برابرول او د افغانستان په جګړو کې د پاکستانی فوجانو حضور هغه سدي چې هیڅوک تری منکر کېدلای نشي
بلخوا پاکستان په وار وار دا ډول تورنه رد کړی ویلې دي چې په افغانستان کې د سولې د عمل ملاتړ کوي د بی پولی ډاکټرانو نړیوال تنظیم وای د ورستیو سیړنو لمخې معلومه شوه چې په کندوز کې د اکتوبر په 3مه د دوی په هسپتال تر سره شوې بمباری کې د دوی دوه نور ډاکټران هم وژل شوې دي د دې نوړاندې د هسپتال کې د دوی شتو کسانو د وژل کېدو ریپورتونه ورکړل شوې وو د یاد هسپتال نه ناروغان لا هم بې درکې دي د کندوز د دغه هسپتال د پیښې د حقایقو معلومولو لپاره یو خپلواک کمیشن ټاکل شوی دی چې د تحقیقات لپاره یې تیاری نیولې ده د سویس د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلی د کمیشن د خپل کار شروع کولو لپاره د افغانستان او امریکا حکومتونو ته خپل وړاندیز استولې دي د امریکا صدر باراک اوباما به د پوز هغه کپتان ته د هیواد تر ټولو اوچت ایوارډ ورکوي کوم چې په 2012 کال کې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه ناکامه کړي وو وایټ هاوس د 13 نه په ورځ ویلي چې فلورنت ګرو برګ تبا د میډل اف آنر دغه تمغه د راتلونکو میاشتې په 12 نیټه ورکول کیږي امریکایي پوز وایي چې فلورنت په 2012 کال کې د افغانستان د کونړ ولایت په اسداباد کې ځانمرګي برید کوونکي هدف ته د رسیدلو نه وړاندې په نخښه کړي وو دغه بریدونه چې پکې د ناکامه کېدلو باوجود څلور امریکایي پوځیان وجل شوي وو فلورنت پکې هم سخت جوبل شوی وو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د ایران نگهبان شورا د نړۍ د سترو هیوادونو سره د شوي اټمي تړون منظوري ورکړی ده. یادی شورا دا فیصله په داسې حال کې وکړه چې یوه ورځ وړاندې د ایران پارلیمان د ولسمشر حسن روحاني د حکومت سره د دغه نړیوال تړون په سلسله کې ملاتړ اعلان کړ. ایران د خپل اټمي پروګرام په سر د نړۍ د پیاوړو هیوادونو سره د جولای په 14 نیټه دغه تړون کړی دی. د ایران د نگهبان شورا د 12 کسیز محافظه کارې ډلې له تایید سره اوس دغه اټمي تړون قانوني بڼه خپله کړې ده. د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي هیواد د بغداد په سلا په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف په جګړه کې مرسته کوي. پرون په فنلند کې لاوروف ویل دا مهمه ده چې د ترهګرۍ خلاف د عراق حکومت او د عراق د نیمې خپلواکه سیمې کردستان د اتحاد ملاتړ وکړی شي. نوموړي زیاته کړه چې دې لپاره په بغداد کې یو استخباراتي دفتر موجود دی، کوم کې چې دا مهال د روس، عراق، ایران او شام چارواکي په ګډه کار کوي او ټول متعلقه اړخونه ورسره هر وخت رابطه کولی شي. د عراق د پارلیمان یو مشر غړي د تیرې نهې په ورځ ویلي و هیواد یې د دغه استخباراتي مرکز په مرسته د اسلامي دولت ډلې خلاف بمباري شروع کړې ده. پرون فنلند ته روانېدو نه وړاندې لاوروف وویل تر دې دمه د شام نه علاوه بل کوم هیواد د روس نه نیغ په نیغه د پوځي مرستو غوښتنه نه ده کړې، خو نوموړي زیاته کړه چې هیواد یې په عراق او شام کې هم د نږدې نه د حالاتو څارنه کوي. او بل خبر دا چې امریکا د روس هغه وړاندیز رد کړی چې پکې په شام کې د پوځي همکارۍ په اړه د خبرو اترو لپاره د روس د وزیر اعظم دیمتری مدویدیف امریکا ته د تګ ویل شوی و. د روس صدر ولادیمیر پوټین دې لړکې د تیرې نهې په ورځ د مدویدیف امریکا ته د سفر وړاندیز وکړ چې پرون په سمدستي توګه وایټ هاوس رد کړ. امریکا او روس په شام کې جدا جدا هوایي عملیات کوي. د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د کومې غیر ارادي شخړې نه د بچ کېدو لپاره وخت په وخت خبرې اترې کوي، خو واشنگټن ویلي تر هغې د همکارۍ په حق لا خبرې نه کوي څو پورې چې روس د بشار الاسد رژیم د ملاتړ نه لاس نه وي اخیستی. د وایټ هاوس ویان جوش ارنست د روس وړاندیز د ناامیدۍ ګام ګرځولی دی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان راولپنډي ښار ته نږدې په وسلوال نښته کې یو پولیس افسر او درې وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې لاسوهنه کوي، نو امریکا ته پکار ده چې پر پاکستان فشار راوړي څو دوی لاسوهنه بند کړي. په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي مجلس عامله غونډه وشوه. د دې ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی په فاټا کې د اصلاحاتو او د دې سیمې په خیبر پښتونخوا کې د زمکېدو خبره کوي.
زمونږ دا موقف و چې هغه آئینی او سیاسي اصلاحات دې د قبایلي ولس د خواهش مطابق وي او دې سره به تشته قبایلي سیمې ترقی اوموشي او بل دا چې دلته کې به پښتنو یووالی راشي. بل اخره
د قبایلی سیمې مومند جنسی یک غون ډیگری کالج ته د پوسټ ګریجویټ کالج درجه ورکل سول چې اوس بس د کوونکی تر 14 جمعه وروسته هم حالت زده کړی کولای شي. د کالج پرنسپل وای
کمپیوټرز، ملټی میډیا، یا دغه کمپیوټر او د لیب د چلولو لپاره کوم بنیادی ضرورت دي او میاش دی مکه به خیر دوی ته حاصل.
او د تاریخ پاڼه کې دا ځل په ملکنډ کې د چرچل پیکټ په نامه د وی غونډي او د انګریزانو په ضد د ځای پښتنو د دوو پاتونو حال درکو.
په ملکنډ جګړه وشوه، په لوم په ورس د دغه علاقه ول سو خلک مرشو، په دویم ورس سوار له سو خلک مرشو.
پر روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنهو بیا د ماځګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان راولپنډي ښار ته نږدې په یو وسلوال نښته کې یو پولیس افسر او درې وسلوال وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل او نیول شوي دي. په دې اړه د تازه معلومات لپاره دا وخت اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان د ټلیفون پر لیکه ده. رابعه، په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریکي او د پیښې جزئیات راکړي.
احمد شاه د راولپنډي د صدر بیرونی پولیس تانې ډی ایس پی ساجد ګوندل مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د خفیا اطلاعاتو په بنیاد دوی د راولپنډي چکري علاقې په یو کور د شپې نه وخته چاپه وهلې او د پولیسو سره په نښته کې درې وسلوال وژل شوي او ځینې تفتیش لپاره نیول شوی هم دی. د ډی ایس پی ساجد ګوندر په وینا چې په وژل شوو وسلوالو کې یو نارینه او دوه زنانه دي. د ده په وینا چې زنانو هم په باقاعده توګه مقابله وکړه او پولیسو باندې حمله هم وکړه. د دا هم اویل چې په دغه کور کې د وسلوالو دوه ماشومان هم په دې پیښه کې وژل شوي دي. د پولیسو مرګ جوبلې په اړه مشالې ډیو سره په خبرو کې ډی ایس پی ساجد ګوندل اویل چې د ایلیټ فورس یو سب انسپکټر هم وژل شوی دی په دې کې او درې نور جوبل شوي دي. د دې نه علاوه د تحقیقاتو بهک ده وویل چې د دې تحقیقات لا روان دي او کله چې راشي نو هغې به موږ سره نور معلومات شریک کړي.
صحیح ډیر مننه رابیز مر سره د تازه معلوماتو شریکولو شو ورځ ولري.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سي خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې په دغه هیواد کې د پاکستان تیرې لورای ښکاري. عبدالرؤف ابراهیمی پرون د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون له مخې باید امریکا پر پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بند کړي. پر دې سربیره د ولسی جرګې یو شمېر نور غړو وویل چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویل کړي او افغانستان ته د جګړې لپاره استوي، خو پاکستان وایي چې دوی د افغان سولې بهیر ملاتړ کوي او طالبان دې ته هڅوي څو له افغان مات سره د سولې مذاکراتو حاضر سي. نور حال سفي ولاستانګزي له کابل راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول په هغه هیواد کې د ملا عمر د ځایناست انتخاب او د افغانستان پر روانه جګړه کې د پاکستانی پوځیانو حضور د پاکستان له ښکارا لاسوهنو څخه دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبه پر ورځ عمومي غونډې ته وویل چې د پاکستان د همدغو لاسوهنو له امله په افغانستان کې وضعیت خراب شوی دی. ښاغلی ابراهیمی وویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون له مخې باید امریکا په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مخه ونیسي.
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان
د افغانستان په ارضی تمامیت د پاکستان تیرای لورای ښکاري. د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول، د هغه د ځایناست انتخاب او په هغه هیواد کې ترې بیعت ته زمینه برابرول او د افغانستان په جګړو کې د پاکستان پوځیانو حضور هغه څه دي چې هیڅوک ترې منکر کېدلای نه شي. د ولسی جرګې نورو غړیو بیا وویل چې پاکستان تل اوړی د جګړو او ژمی د سولې د خبرو موسم بللی چې افغان حکومت باید دغه هیواد په دې چل ونه غولیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا کېږي چې په دې وروستیو کې د صدر اعظم نواز شریف په شمول یو شمېر پاکستاني چارواکو ټینګار وکړ چې پاکستان غواړي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له سره پیل شي. له بلې خوا د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په غبرګون له هغه هیواد وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم تایید کړه چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویلوي او په دې وروستیو کې داعش هم تمویل کړی او افغانستان ته د جګړې لپاره استوي. د ولسی جرګې غړي سرور عثماني په دې اړه وویل
موضوع پاکستان معلومه است چې د چند سال
د پاکستان موضوع معلومه ده چې په دې وروستیو څو کلونو کې طالبان او اوس داعش تمویل کړي او ټولې دنیا ته معلومه ده. ټولې نړۍ ته اسناد هم ښودل شوي، په خاصه توګه څو ورځې مخکې د کندوز په جګړه کې 50 تر 60 پاکستانیان عملاً په جګړه کې ښکېل وو. نو پاکستان مستقیماً د افغانستان په کورنۍ چارو کې بې شرمانه لاسوهنه کوي چې دا خبره د ټولو نړیوالو حقونو په خلاف ده. عین حال کې یو شمېر کارپوهان اوسنی وضعیت ته په کتو وایي چې پاکستان هیڅکله له افغانستان سره صادقانه همکاري نه ده کړې او تل یې د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې سره ناامنیو ته لمن وهلې ده. د کارپوهانو همدارس ټینګار وکړ چې افغانستان باید هڅه وکړي څو د سیمې او نړۍ د هیوادونو په خاصه توګه امریکا متحده ایالاتونو د فشارونو له لارې په افغانستان کې د پاکستان له مداخلو مخنیوي وکړي.
مدرسې پوسنی حاصل
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
رسی خود داسی پکار دی که اغیی که در مذهبی تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم ساینس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریشی.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري او زو د پېښور پر لور. پرون په پېښور کې د عوامي نېشنل پارټي د صوبایي مجلس عامله غونډه وسوه چې د قبایلي سیمو کالاباغ ډیم او قومي اکشن پلان په اړه بحث پکې وسو. د دې غونډې مشري د ګوند صوبایي مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وکړه. له نوموړي سره د مشال رادیو خبریال خالد خان خبرې کړي او په لومړي سر کې ورنه د کالاباغ ډیم په حق ته پوښتنه کړې ده. هوتی په ځواب کې وایي
کالاباغ په حوالہ زمنګ موقف اماغ دې چې کوم موقف د باچا خان بابا کالاباغ زمنګ د صوبې د تباہ او د بربادې منصوبه ده. خدایي باوجود بدقسمتې نه زنه پويګم چې هر کله د ملک ته د اتفاق او د اتحاد ضرورت دی نو داسې زورور خلک شته چې هغه هم په هغه وخت باندې د داسې متنازع منصوبو ذکر وکړي. د اي ان پي غوښتنه په دې حوالہ دادا چې چونکه دا یو متنازع منصوبه ده دا د پښتنو او د خورې د پاره یو لوی نقصان دی. په دې وطن کې نور ډېر د ډیمونو منصوبې شته دي. خخ ډیمونه جوړې دي شي اغه ډیمونه باندې پکار دا دي چې مونږ وخت ځای کولو بغیر کار شو. بالکل د قبایلی سیمه په حوالہ معنی التکې د انتظامی او سیاسی اصلاحاتو په حوالہ معنی او بالخصوص اغه چې کوم یو بل روړل شوی دی د فاټا د منتخب نمائندگانو له طرفه مونږ دغه ته هرکلی وایو. مونږ د اغه د مکمل د مرسته فیصله کړی دا زمونږ ټول عمر موقف دا چې په قبایلی سیمه کې سیاسی او آئینی اصلاحات پکار دي او زمونږ دا موقف چې هغه آئینی او سیاسی اصلاحات دي د قبایلی ولس د خواهش مطابق وي. قبایلی سیمه مین سټریم ته راشي، قبایلی سیمه ترقی عمومي او د سره بتشت قبایلی سیمه ترقی عمومي او بل دار چې دلته کې بر پښتنو یو والی راشي. په لخره
د پاکستان افغانستان د تعلقات په کله تاسو ویل چې لګ بد اعتمادي بیا راغلی دا وخت کې خشبه
دا اشرف غنی صاحب د انتخاب نه پس مونږه کم از کم په ظاهر ډیره بهتری لیدله او یو امید پیدا شوی چې ان شاء الله دا تعلقات به مزید بهتر اړختزي. خو د تیر سر وخت داسې دوباره د بدقسمتۍ نه داسې معاملات مخې ته رالل، داسې پیښې وشوې، داسې واقعات رالل چې د هغې په نتیجه کې بیا یو ځلې چې کم دینو بد اعتمادۍ یو ماحول لګیا دی جوړیږي. مونږ خپل حکومت تم دا خواست کو او افغان حکومت تم دا خواست کو چې دې نمخ کې چې خدای مکه تعلقات نور خراب شي او نور مشکلات پیدا شي په کارداري چې دواړه حکومتونه کینی خپل منځ کې او د اعتماد چې کم فقدان دی چې دا ختم شي چې په شریکه معنی مونږ د خپل مسلو حل ولټو او په شریکه معنی کوشش وکړو چې په دې خطه کې امن بحال شي.
دا عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی وو چې زموږ د خبریال خالد خان پښتنې ځواب ولی.
د تاریخ پانه
ګندارا د سختو مخا صوبې زور نومو بل احسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلون خان
یخنیانو کې وا دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
نن د زیارت ورځ ده او پر پاوکم یولس بجې به تاسو ځانګړی اونیس پروګرام د تاریخ پاڼه واوري. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د قبایلی سیمې مومند ایجنسی پر لور. د مومند ایجنسی یو غونډ ډیګري کالج ته پرون په رسمي توګه د پوسټ ګریجویټ کالج درجه ورکړل سو او تر هر څه وړاندې پکې د کمپیوټر ساينس مضمون شروع کړل سو. په دې کالج کې به اوس زده کوونکي وکولای شي چې د څلور کلونو ډیګري پروګرام یا بی ایس هم لدې ځای وکړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی را کوي.
د محمد ایجنسی یکون سرکاری ډیگری کالج کې د بی ایس یا تر د سوارلسم ورستو کلاسونه شروع شوي او دغه کالج د ډیگری نه پوسټ ګریجویټ کالج شوی دی. یاد کالج د محمد ایجنسی اولنی کالج دی چې ګینه اوس په کې د څلورو کالونو د بیچلر آف ساينس زده کړې هم کولی شي. یو زده کوونکی چې یاسین نومیږي او په سوارلسم جمعات کې د یکون د دې کالج په ټوله قبایلی سیمه کې د ټولو اول راغلی. وای
زما سبجیکټ کمپیوټر ساينس او ډبل میتھس نو په دې کې اوورال فاټه پس پوزیشن مې را دي. بلې بجلی سہولت مونږ ته نشته دی چې سسټم امن کړی وي. ملي مجسټ مطلب چې څنګه به ووتو کالج نه.
او وسیع الله خان هم له دې کالج نه سوارلسم جماعت پاس کړ او اوس به د پېښور یا د کومې بلې سیمې پوهنتون کې سبق لپاره ځي. هغه وویل که چیرته د پوسټ ګریجویشن دا پروګرام په دې کالج کې وړاندې شوی وي نو دا به د هغوی لپاره ډېره ښه وه.
چې دا پروګرام مخکې شروع شوی وي نو اوس به مونږ دا بی ایس پروګرام کولی دي. داسې به نه پازا به ضرور پشاور نسټه ته اوس موږ ځی کنه جی اوس هلته کې زمونږ خرچی دی لغه دی کنه جی هلته کې واسټل خرچی راځي جی د اډمیشن بډې ریال ته کې جی کنه
د سلورو کالونو د تعلیم دا پروګرام دا سات ځان له د کمپیوټر ساينس په مضمون کې شروع شوه. نو دغه مضمون د استادانو مشر لیکچرر محمد رفیق سره مې خبره وکړې.
مین مشکل کوم دی دغه د بجلی دی سره سره موږ سره د سیستم کم دی موږ سره د ټایم کې فنکشنل تقریبا دغه 600 کمپیوټر دا نور چې کوم سره دلته پراته دي نو دا پینټیم 3 او پینټیم 2 کمپیوټر دی چې ونډوز هم پکې صحیح طریقې سره نشي انسټال.
بلخوا د یاد کالج پرنسپل تسبیح الله وای چې په نږدې راتلونکو وخت کې د نورو مضمونونو لپاره هم د سلورو کالونو د بی ایس پروګرام شروع کولو تابع کړي.
کمپیوټرز ملټی میډیا لیټیسټ چې د دې ځای کم د سولر سیستم یا د هغه کمپیوټر او د لیب د چلولو لپاره کم بنیادی ضرورت دي د هغه باندې کار شوی دی او ان شاء الله مونږ هیله لرو چې ډېر زر به دغه شیز میټیریلایز شي او د لیکانو ته د کلاسونو د شروع کېدو سره سره ان شاء الله یو میاشت دی که بداورت دوی ته خیر دوی ته حاصل.
او یاد دی چې په یاد کالج کې د بی ایس پروګرام یا پوسټ ګریجویشن د شروع کې دورستو په کمپیوټر ساينس مضمون کې ډیر زده کوونکو ته داخلي ورکول شي چې لټول اول به د محمد ایجنسی زده کوونکو کول شي چې په دغه مضمون کې داخله واخلي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای سي.
او کچیر تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دوغ دواړو هم له مشال ریډیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال ریډیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. او سم تاسو پام دی بل تعلیمی راپور پر لور را ګرځوم. په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره کارکونکي غیر سرکاري اداره الف اعلان وای په خیبر پښتونخوا کې د نجونو ماشومان داسې سکولونه سه چې یکی یو استاد لري او یا پکې د استادانو شمیر د زده کوونکو په مقابل کې ډیر کم وي چې د دې له کبله زیاتره نجونې بیا سکول ته تاګ پرېږدي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو.
په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره یو کارکونکي غیر سرکاري اداره الف اعلان وای په خیبر پښتونخوا کې د ښځو استادانو شمیره ډیره کمه ده او اکثره په لری پرتو سیمو کې جنګي زده کوونکي ځکه عام سکولونو ته تک پرېږدي چې استادان یې نه لري. د خیبر پښتونخوا د الف اعلان یو کارکونکي عاصم خورشید وای د صوبې په زیاترو سکولونو کې د زده کوونکو شمیره زیاته وي او استادان نشي کولی هر یو ماشوم ته ورسیږي.
مسلمان دا گلا کی تو ماں اسکول کی کمرے کی جائے نشتا اور تا کیپیسٹی مطلب سے دی انٹرنیشنل رولز مطابق کو یو کلاس کے 25 مسلمان کی نسریشی انٹرنیشنل رولز کو منافع والا تو کم از کم گمرا جائے ہوئی اسکول کی کلاس کے چار مسلمان کو کی نہیں منگیو کلاس روم کے 100-150 مسلمان کی نو اگر ٹیچر سکون میں اگر ہوئی تو صرف اٹینڈنس پر رقم تھا زمانہ گٹا ضرورت تھا اٹینڈنس دل تک ڈیلی بیسز میں نے واخلا سبق ہوتی تھا 45 منٹ کے سبق پڑھاؤ ہم نو اگر وہ جنہ بہتا ڈراپ آؤٹ ریشو ہم دے رہا زیادہ ہے.
دا الف اعلان دا خیبر پختونخوا یو بل کارکون کے عاصم خورشید بیاوائی باید خلق پر دی زان پوہا کری چھے تعلیم یہ بنیادی حق تے او پا دا غلار کی ٹھولے مسئلے حکومت تا پا نخکری چھے داشان معشومان یہ لسکولہ باہر پاتے نشی.
کم پاکستان آئین مطابق آرٹیکل 25 سے رائٹ ٹو فری ایڈوکیشن کم اگر دے پاکستان امپلیمنٹ کئی اگر دا وائی چیزم آرٹیکل 25 اے انڈر اگر بچی چکنیزو کارن واقعا تشپاڑ سکال عمر کی دی اگر سکول تا اگر بزی اگر دا فری ایڈوکیشن ورکو زمون دغه مهم مقصد دغه چې داران هغه مور یې هغه میاندي هغه خویندې چې هغه نه دي خبرې دي رایټ نه چې حکومت دي دا حق ورکړی دی چې هغوی خپل حق وپېژني او خپل بچي سکولونه واستوي او هغوی باندې خپل تعلیم پوره کړي.
الف اعلان دا هم وایي په لرې پرتو سیمو کې د جینکو ماشومانو سره سره د هلکانو په سکولونو کې هم د استادانو کمی دی او باید حکومت دغې مسلې ته پام وکړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی په صوبه کې د ماشومانو جینکو د تعلیمي شارې د زیاتوالي لپاره یو شمیر کارونه پیل کړی دي او په لرو پرتو سیمو کې کارکوونکو ښځو استادانو ته په تنخواګانو کې اضافي پیسې هم ورکوي.
کو د تعلیم د سیوا کولو لپاره په ایجوکیشنل مینیجر سیکم دي ښځې ایجوکیشن آفیسر سیکم دي هغې له مونږ 50% ایکسټرا سیلری ورکو. مونږ څومره چې نوی سکول جوړېږي اوس په دې صوبه کې د هغې ریشو اوس
بلخوا د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپل یو رپورټ کې د مردان ضلع د شیرګر سیمې د جینکو د یو سکول ذکر کوي چې پکې 1000 جینکۍ ماشومان داخلي دي خو دوی په دغه سکول کې یوازې 10 استادان لري.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. پرون په پېښور کې د دوو غیر سرکاري تنظیمونو مایند میپ کمیونیکیشنز او پاک ووټرز لخوا په ټاکنو کې د امیدوارانو او سیاسي ګوندونو لخوا د پیسو د بدرېغ استعمال د مخنیوي په اړه یو مشاورتي غونډه وشوه. په غونډه کې د مدني ټولنو پر یو شمېر فعالانو سربېره د ژوند له بېلابېلو څانګو سره اړه لرونکو کسانو ګډون کړی و. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبریال ځلاند یوسف سره کوي.
د قومي او صوبایي سملې په ټاکنو کې د امیدوارانو او سیاسي ګوندونو لخوا د پیسو د بدرېغه استعمال د مخنیوي په اړه شوې غونډه کې ګډونوالو خپل خپل تجویزونه وړاندې کړل. د غونډې د تنظیم کوونکو غیر سرکاري ادارو په وینا دا تجویزونه به دوی د پارلمان غړو او د الیکشن کمیشن مخې ته ږدي ترڅو په ټاکنو کې د بدرېغه پیسو د استعمال لپاره نوي قانونونه جوړ شي او په موجوده قانونونو پوره عمل وشي. په غونډه کې ګډونوال یو مدني فعال زاهد اختر وایي چې په الیکشن کې په کروڑونو روپۍ استعمالوونکي سیاستدانان د اولس په ګټه نشي راتلی.
کم زمونږ د عوام ضرورت دی، زمونږ چې کم د گراس روټ لیول خلک دي، داغي چې کم ضرورت دي، د کم مقصد د پاره چې ووټ ورکړ دي، نو هغه نه پوره کیږي. ظاهر خبره چې یو کس دی هغه خپل دومره خرچو کی او په اسمبلې تراشي، نو هغه خو خپل پرایورټیز د خپل ځان لپاره سیټ کوي کنه، نه کې د عوام لپاره. نو زما په خیال باندې دا ده چې د دې مخنیوي شي.
خو بیا د پېښور پوهنتون د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز لیکچرر محمد اسفندیار مروت وایي چې تر څو په اولس کې د ووټ د ارزښت په اړه پوه نه وي راغلي، تر هغې په ټاکنو کې د پیسو د بدرېغه استعمال مخنیوي ګران دی.
یسو پورې مونږ کې دا خپل احساس نه راغلی چې ووټ څنګه دی، د ووټ طاقت څه دی، ووټ پاور څه دی. مونږ خپل ځان نه پیژنو، مونږ بل نه پیژنو. دور په مونږ اصلاحات دی کې نه شروع اوسه. څنګه اوس مونږ دې باندې خبر وکړله چې مونږ به لیمټ ورته 50 لاکھ کېدو، 1 کروڑ به کېدو. خو بیا خبر دا ده چې دې باندې بچا کې څوک ساتي، پرابلم دا دی. ٹھیک شو کنه، لکه زبې ساتم تبې به ساتي. بیا دې کې دوه لارې دي چې یو اصلاحات شو کې یا یو شی چې ترا والے غلط بیا لس لارې نورم جوړی شي.
غونډه کې د قبایلی سیمو سیاسي کارکونکو هم ګډون لرلو. د خیبری جنسي عوامي نېشنل پارټي سینیئر نائب صدر منظور افریدی وینا ده چې په ټاکنو کې تر ټولو زیاتې پیسې له قبایلی سیمو د قومي سملې امیدواران مصرف کوي.
فټاکې بدقسمتۍ نه دا خبره چې الته د پاکستان آئین ایکسټینډ نه دی، الته بس د ټوپک قانون دی. چا سره چې زور وي، چا سره چې ټوپک وي، چا سره چې پیسې وي، نو هغه الیکشن ته رادانګي، چا یې مخ نه وي لیدلی او د پیسو په بدرېغه استعمال وکړي او خلکو نه وقتی طور بیوقوف جوړ کړي او ښې ډېرې پیسې په کروڑونو ولګوي او هغه منتخب شي. خو د هغې سره بیا څه ویژن نه وي چې د فاټا اولس لپاره یو آواز اوچت کړي.
الیکشن کمیشن د قومي اسمبلی د امیدوار لپاره په ټاکنو کې 15 لاکھ روپے او صوبایي اسمبلی لپاره 10 لاکھ روپے حد مقرر کړی دی. خو د پاک ووټرز په نوم د غیر سرکاري تنظیم د رپورټ تر مخه د کال 2014 په ټاکنو کې د قومي اسمبلی یو غړي او ستن له 2 کروڑ تر 2.5 کروڑ روپے او د صوبایي اسمبلی یو امیدوار او ستن له 1 کروڑ تر 1.5 کروڑ روپو پورې مصرف کړی دی. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي. او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم اوریدلای شئ چې پاتې ده mashalradio.com. د سهار لسمې بجې سوې. منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پنجاب پولیس چارواکي وایي نن سهار وختي د پینډۍ خار سره نږدې د نیال سیمه کې د پولیسو او مشکوکو وسلوالو ترمنځ نښته کې درې وسلوال او یو پولیسوالا وژل شوي دي. د پولیسو په وینا په یو کور د مشکوکو وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع باندې د چاپې پر مهال دا نښته رامنځته شوي. په دې هکله وسلوالو ډلو لا هم څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودی نثار علی خان ویلي د محرم پر مهال یې د هیواد په حساسو برخو کې د امنیت ټینګولو فرقیزو شخړو د مخنیوي لپاره د 1400 نه زیات امنیتي ځواکونه ځای په ځای کړي دي. نن په پاکستان کې د محرم اولنۍ ورځ ده او په دې میاشت کې دلته اکثره فرقیزې شخړې رامنځته کیږي. د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی تور لګولی چې په هیواد کې پاکستان د وسلوالو طالبانو سره ښکاره مرسته کوي. نوموړي د امریکا نه غوښتنه کړې چې د افغانستان په کورنیو معاملو کې د پاکستان د لاسوهنې مخنیوی دی وکړي. بلخوا پاکستان په وار وار دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د عمل ملاتړ کوي. د ایران نگهبان شورا په داسې حال کې د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د شوی اټمی تړون منځوري ورکړي چې ورځ وړاندې دغه هیواد پارلیمان هم دغه تړون په اکله د ولسمشر حسن روحانی ملاتړ اعلان کړ. دا اټمی تړون د 13 جولای په 14 د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ شوی دی. د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي هیواد د بغداد په سلا په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې خلاف په جګړه کې مرسته کوي. نوموړي پرون په فنلند کې ویل دا مهمه ده چې د ترهګرۍ خلاف د عراقي حکومت او د عراق د نیمې خپلواک سیمې کوردستان د اتحاد ملاتړ وکړي شي. او بلخوا امریکا په شام کې د روس لخوا د همکارۍ وړاندیز رد کړی او دای د روس د مایوسی ګام بللې ده. د روس صدر ولادیمیر پوتین د لړ کې د تیرې نه فورز د روسي وزیر اعظم میدویدیف امریکا ته د سفر وړاندیز کړی وو چې پرون په سمدستي توګه وایټ هاوس رد کړو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. دا مهم خبرونه تر لنډیز وروسته اوس تاسو پام د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتن پر لور راګرځوم. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله دغه هیوا د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکرا خستې دي. راځي چورته غوړسو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د کراچۍ پولیسو تحقیقاتي ټیمونو انکشاف کړی دی چې په سند کې د داعش نتورک درک لګولې شوې ده او د لړکې د داعش سره تعلق لرونکي 350 ترهګرو فهرست تیار کړی شوې ده. ورسپانه لیکي چې سفوره پیښه کې ککړ ترهګرو د گرفتاری وروسته ځنو دا بیان ورکړی چې د دوی د ناقانونه ګرځولې شوې تنظیم لشکر جنگ وی او نورو ترهګر تنظیمونو د لارې داعش سره رابطه وا. خو د قانون نافذ کوونکو ادارو مشران اوس هم دا تسلیمولو ته تیار دی چې مقامی ترهګرو د نړیوال ترهګر تنظیم داعش سره برای راست تعلق کې دی شي. ورسپانه لیکي چې په سند صوبه کې د داعش د نظریاتو نه متاثر شوی تعلیم یافته خلک موجود وي، نو دا ډیره د تشویش وړ خبره ده او نه صرف د داسې خلکو خاتمه کول پکار دي بلکې د هغه عوامل هم خاتمه کول پکار دي چې داسې تعلیم یافته خلک ترهګرۍ طرف ته مایل کولو کې مددگار ثابتېږي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل ده. ورسپانه لیکي چې داعش د افغانستان سره سره په پاکستان کې هم مضبوطی گی او د طالبانو ځنی مهم غړو په دې تنظیم کې شاملې دو اعلان هم کړی دی. نو په دې وجہ دا تنظیم د افغانستان سره سره د پاکستان لپاره هم لوی خطر ده. وحدت ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د هند ممبئی ښار کې د خارجه اړیکو په اړه په مهم معلومات مشتمل د پاکستان د پخوانی خارجه وزیر خورشید محمود قصوری د کتاب د تعارفي دستوري په محل د هندو انتخابخي ډلې شیوسینا کارکونکو د دغه دستوري په کوربه تشدد کړي. ورسپانه لیکي چې د یو راپور تر مخه په هند کې څلويختو څخه زیاتو دانشورانو او لیکوالانو د اظهار په ازادۍ د حملو او د عدم برداشت پیښو کې په زیاتوالي خپل ادبي ایوارډونه د احتجاج په توګه واپس کړي دي او د دې لیکوالانو له لورې هند کې د عدم برداشت او بیان په ازادۍ د قدغنونو په ضد غږ پورته کول یو غوره ګام دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش د موجودګۍ خبرونو ته په اولو ورځو کې افغان حکومت او نړیوالو توجه نه ورکوله، خو داسې ښکاري چې یاد ډله اوس په دغه هیواد کې فعال شوې ده. بلخوا د ناو په نوم یوې لبناني خبري ویبپاڼې مقاله خپره کړې چې لیکي په شام کې د روس پوځي مداخلې داعش وسلوالي ډلې ته د لا نور مضبوطېدلو موقع ورکړه. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلی چې تیر کال په افغانستان کې د ځینې طالبانو اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره د ملګري کېدلو رپورټونه مخې ته راغلل، نو افغان حکومت او نړیوالو دې اړخ ته دومره پاملرنه نه کوله. او څېړونکو هم ویل چې په افغانستان کې داعش ډله د ناراضه طالبانو د یوې معمولي ډلې نه زیات حیثیت نه لري، چې ګنې په دې هیواد کې به د عراق او شام په څیر اهمیت ترلاسه کړي. خو د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې افغانستان کې طالبانو یو شمېر کامیاب بریدونه کړي او د څو ورځو لپاره یې د کندوز ښار هم قبضه کړی و، داعش په خاص توګه د ننګرهار ولایت په ځینې سیمو کې د طالبانو خلاف کامیاب عملیات کړي دي، خو دې جګړو د افغان ولس مشکلات لا پسې زیات کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې کېدای شي د داعش زیاتره مشران پخواني طالبان وي، خو اوس یې د عراق او شام په ډول افغانستان کې هم د داسې ظلم او جبر د لارې خپل عملیات جاری ساتلي چې په دې هیواد کې وړاندې مثال نه لیدل کیږي. بلخوا د لبنان یوې خبري ویبپاڼې ناو په خپله مقاله کې لیکلي چې په شام کې د روس پوځي مداخلت اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته موقع په لاس ورکړه چې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو د نفرت او د خپلو وسلوالو د ځاني تاوان مخنیوي وکړي. داعش په خاص توګه د روس د یو پادری هغه بیان ګټور بولي چې پکې یې په شام کې د روس عملیات مقدس جنگ ګرځولې دی. ویبپاڼه لیکي چې داعش ډله زیاتره په جماعتونو کې د جذباتي ویناو نه ګټه ترلاسه کوي او د روسي عملیاتو نه پاس یې دا سلسله نوره زیاته کړې چې پکې د چچنیا او ځینې نورو روسي برخو وسلوال مسلمانان خلکو ته د روس خلاف ویناوي کوي. داعش ډله دا مهال خلکو ته وایي چې نه یوازې بشار الاسد د سنیانو دښمن دی، بلکې ټول عرب هیوادونه او غربي نړۍ د سنی مسلمانانو دښمنه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بیپولی ډاکټرانو نړیوالې موسسې اعلان وکړ چې په کندوز ښار کې د دوی پرې وروختون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید د څېړنو په ترڅ کې څرګنده شوه چې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. دغه نړیوالې موسسې وویل له سیمې سره اړیکې ټینګې شوي او داسې ښکاري چې یو شمېر ناروغان هم تریتم دي. په ورته وخت کې یو خپلواک کمیسون د دې پیښې د څېړنې لپاره جوړ شوی او د افغانستان او امریکا د حکومتونو موافقې ته انتظار کوي څو خپل کار پیل کړي. نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د بیپولی ډاکټرانو نړیواله مؤسسه وایي په کندوز کې د امریکا د هوایي برید په ترڅ کې چې د اکتوبر په درېمه د دوی پورې روغتون یې وکړ د مړیو شمېر څلور ویشتو ته رسېدلی دی. دغې مؤسسې د چهارشنبې پر ورځ وویل له څېړنو وروسته دوی د دوو نورو ډاکټرانو د مړینې په اړه معلومات ترلاسه کړل. د بیپولی ډاکټرانو د مؤسسې ویاند فرانس پریس اژانس ته وویل مخکې د دوی دوه ویشت کارکوونکي تریتم وو او اوس د کندوز له ښار سره د اړیکو تر ټینګېدو وروسته ورته معلومه شوه چې په دې پیښه کې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. د دې روغتون نه ناروغان لا هم ورک دي او د هغوی د موندنې لپاره هڅې روانې دي. بل لور ته یو خپلواک کمیسون چې د دې پیښې لپاره ګمارل شوی دی وایي دوی چمتو دي چې کار پیل کړي. د دې کمیسیون په اړه د سویس د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل کمیسیون د کار د پیلېدو لپاره کابل او واشنگتن ته وړاندیز کړی دی. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه چې د هر راس تحقیقاتو لپاره د دغو دوه هیوادو د حکومتونو موافقه پکار ده. د بی پول ډاکټرانو د مؤسسې د اپراسیون مشر برت جینسنس ریټرز اژانس ته وویل دا ډیره مهمه ده چې د حقیقت موندنې کمیسون خپل کار پیل کړي. هغه څه چې مهم دي دا دي چې د حقیقت موندنې نړیوال کمیسون فعال شوی او د دغه وحشي برید څېړنې ته چمتو دی. دا یو ښه ګام دی. اوس موږ د امریکا او افغانستان د حکومتونو موافقې ته اړتیا لرو څو څېړنه پیل شي. جینسنس زیاته کړه چې دغه کمیسون یو خپلواک کمیسون دی چې هیڅوک تر اوسه د هغه د کار په اړه معلومات نه لري او تر اوسه یوازې د سویس حکومت د هغوی ملاتړ کړی دی. د جینسنس په وینا د حقیقت موندنې نړیوال کمیسون تر اوسه کله هم فعالیت نه دی کړی او څه چې اوس مهم دي هغه د کندوز د پیښې په اړه د حقیقت معلومول دي. په دغه 15 کسیز کمیسون کې ډیپلوماتان، پخواني پوځي افسران او ډاکټران شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې د وسوال لخوا تازه پرمختګونو سپینه ماڼۍ په دې قانع کړې ده چې په دغه هیواد کې دومره شمیر امریکایي ځواکونه پرېږدي چې د وسوالو د پرمختګونو مخه ونیسي. د دې لیکنې مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي چې څنګه څنګه په سپینه ماڼۍ د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو په مکمل توګه د ستنولو د پلان ختمولو او یا دغه بهیر د روکولو په اړه فشار زیاتیږي. ځینې امریکایي لوړپوړو چارواکو ویلي دي چې ولسمشر باراک اوباما غواړي چې په دومره شمیره کې امریکایي سرتیری په افغانستان کې وساتي چې د القاعده او اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کولی شي. ورسپانه زیاتوي چې که اوباما په کابل کې د امریکایي سفارت د ساتنې په لړ کې د مجوز ځواکونو نه زیات سرتیری په دغه هیواد کې د ساتلو پریکړه وکړه نو دا به په دې معنی وي چې ولسمشر په راتلونکي کال کې د خپلې ولسمشرۍ د دورې ختمېدو نه مخکې د دغه هیواد نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وستلو هغه ژمنې نه واوړېدو کومه چې امریکایي ولس سره کړې وه. د ورسپانې په خبره باراک اوباما په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد د امریکا د جنگ د خاتمې اعلان کړی دی خو په دغه هیواد کې د طالبانو لخوا په دې نږدو کې پرمختګونو د امریکا د دفاع وزارت، کانګرس او د امنیتي ادارو چارواکي قانع کړي دي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدل ضروري دي. ورسپانه د ملګرو ملتونو په حواله زیاتوي چې د 2001 کال په پرتله دا مهال په افغانستان کې وسلوال ډیر په پراخه توګه خواره شوي دي او د هغې مثال دا دی چې څو اونۍ مخکې یې د 100 وسلوالو په ملاتړ د دغه هیواد کندوز ښار قبضه کړی و. دې سره سره د القاعده سره تړاو لرونکي وسلوال د دغه هیواد په غریزو سیمو کې بیا ځای پر ځای کیږي او د اسلامي دولت وسلواله ډله چې د دغه هیواد په روانه جګړه کې د یو نوي لوبغاړي په توګه رامنځته شوې ده د افغان طالبانو نه بیل شوي وسلوال په خپلو لیکو کې برتی کوي. د ورسپانې په خبره دا هغه پرمختګونه دي چې سپینه ماڼۍ هڅولې ده چې دغه هیواد کې د ترهګریزو پرمختګونو د مخنیوي لپاره ځواکونه وساتي.
مجید بابرو چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د افغانستان په اړه د خبرې سوي مقالې مهم ټکي درته اورول. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. اوس د خوست د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې وسوال مخالفین د یاد ولایت د سرحدي سیمو د ناامنه کولو پلان لري. دوی دا څرګندونې پرون په خوست کې د خلکو یوې پراخې غونډې ته وکړې او له قومونه یې وغوښتل چې د شته ګواښونو د مخنیوي لپاره له حکومت سره خپل همکاري زیاته کړي. نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې وسوال مخالفین د یاد ولایت د سرحدي سیمو د ناامنه کولو فکر لري. چارواکو له قومونو او خلکو غوښتنه وکړه چې حکومت سره په ګډه د دې ګواښ تر منځ وړلو لپاره همکاري وکړي. دوی یاد څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په هغه پراخه غونډه کې وکړي چې د حکومت او ولس ترمنځ د شته اړیکو د پراختیا او همغږۍ په موخه د لسګونو قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه. خوست والي حکم خان حبیبي د غونډې ګډونوالو ته د وسوالو لخوا د سرحدي سیمو د ناامنه کولو د فکر په اړه داسې وویل:
دښمن غواړي چې د خوست په اوږده سرحدي پرته پوله باندې د خپلو شومو اهدافو لپاره وخت نا وخت بې نظمي رامنځته کړي.
د خوست په یاده غونډه کې قومي مشرانو او دیني عالمانو هم په خپل خبرو کې د دولت او امنیتي ادارو سره د مرستې لپاره تیاری څرګند کړ او غوښتنه وکړه چې حکومت هم د خلکو د ژوند د ښه کولو او د خلکو د باور د حاصلولو لپاره خپلې ژمنې په عمل کې پلي کړي. د خوست د ولایتي شورا رئیس امیر الله رسوان وویل چې
موږ او دوست اجداد چې کومه مقابله کړې ده د دې په څېر مقابله ونه کړو لکه کړې مو چې هم دو بیا هم دا دښمن ازمیل شوی ده. دا نه پرېږدي موږ خپل خور خپل خلکو ته د خدمت موقع نه ورکوي تر څو چې د دې دښمن نهایي او قطعي موتې په برخه نه وي او موږ په خپل وطن کې امن راوستلی دی.
د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی هم په خپلو خبرو کې د ښځو په استازیتوب یادونه وکړه چې ښځې هم نارینه وو سره څنګ په څنګ په ټولو ملي بهیرونو کې د پراخې ونډې اخیستنې لپاره تیاری لري.
زه د یوې خور او مور په حیث د خوست ولایت پر غیور او میړني ولسداره کوم چې د خپلې محلي ادارې تر شا ودرېږي. نظام ستاسو نظام دی، تر بل هر وخت تاسو ته ډېر زیات ضرورت لري.
د یادونه ورده خوست د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت سرحدي ولایت دی چې وه اداري واحدونه او ولسوالۍ د پښتونخوا قبایلی سیمو سره 144 کیلومتره په اوږدو ګډه پوله لري. که څه هم خوست د افغانستان په نسبتا امن لرونکو ولایتونو کې شمیرل کیږي، خو قبایلی سیمو سره د ډېرو فرعي لارو د شتون له کبله له دې لارو په استفادې وسوال په اسانۍ دې ولایت ته تګ او راتګ کولای شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سموار سیدلې ځانګړي اونیز خبرونه د تاریخ پانه ته د تاریخ پانه کې د ځل په ملکند کې د چرچل پیکټ په نامه دی وی غونډي او د انګریزانو په ضد د ځای پښتنو د دوو پاتنونو حال درکو. د خبرونه ستاسو لپاره خالد خان جوړ کړی دی، نو راځي چورته غرسو د تاسو او دا هم د تاریخ پانه.
گران اوریدونکو، سر وینسټن چرچل چې د برتانیې دوه ځلې وزیر اعظم پاتې شوی او هم د په وخت کې دویم عالمی جنگ کې برتانیې د جرمني هټلر فوزونو ته ماتې ورکړې وه، د 21 کالو په عمر کې د خیبر پښتونخوا ملکن ډویژن کې د ځایي خلکو خلاف په کال 1895 کې جنګېدلې وو. او بیا د پیاد کې د چک درې سره نږدې د ادینزې په غرونو یا د بابر غاښي باندې یو مورچه جوړه شوې ده چې د چرچل پیکټ په نوم یادیږي. نن زموږ د پروګرام موضوع د چرچل پیکټ او د پیرنګیانو په وخت کې د انګریز فوج خلاف د ځایي خلکو دوه پاسورونه دي چې یو په کال 1895 او دویم په کال 1899 کې روجت شوی و. په لومړي پاسون کې چرچل د یو فوجي افسر او خبریال په حیث برخه اخیستې وه چې بیا وروسته یې د دغه دواړو جنګونو یا پاسونونو په هکله یو کتاب د ستوري آف ملکن فیلډ فورس لیکل دی چې بیا وروستو د چترال ملکې په نوم په پښتو کې جباړه شوې ده. لومبې پاسون د انګریزانو په دیر د حمله په ضد کې روچت شوی او دویم پاسون د سرتور فقیر په مشرۍ کې د انګریزانو خلاف شوی و چې د انګریز فوج سره سره ځایي پښتنو ته پکې لوی ځاني او مالي نقصان رسېدلی و. ویل کیږي چې انګریزان د گلګت پلار د مخکنه چترال ته رسیدلی او بیا وروسته د هغه وخت د جندول عمرا خان د پلې او د تانی خانانو سره د یو معاهده لاندې د دیر او د ملکن لار د ټیلیګرام لاین او نور مالونه وړلو لپاره استعمالوله. خو چې بیا انګریزانو او افغانستان حکومت ترمنځ د ډیورنډ د کرښې معاهده په کال 1893 کې وشوه، نو د هغه وخت د دیر نواب عمرا خان په اعتراض او د انګریزانو سره د دیر د لارې استعمالولو معاهده ماته کړه او په چترال یې حمله وکړه. ډاکټر عبدالخالق زیار چې د انګریز افسرانو د لاس لیکل شوی ډایران یې د انګریزانو په پښتو کې ترجمه کړی دی او د یو کتاب په شکل دا خوره او دا خلک په نوم چاپ کړی دی د دغه پاسونونو په حق لا وایي.
د پاره جدي چترال ته لاړ نشي، په تاڼه کې مزاحمت شوی وو، په درګه کې شوی وو، په ملکن کې شوی وو. دویم دغه چې بیا دی د دې د اهم تاریخی پاسون چې دی، نو دا بیا په 1899 کې شوی دی.
دا ملکن ایجنسی د سخاکوټ اوسیدونکو فضل زمان شلمان چې د ملکن په تاریخ جوړ نظر لري او د مولوی مخفي په نوم یې یو کتاب لیکل دی. دا کال 1395 پاسون په حق لا وای
نو دا په 1395 کې په اولنی اپریل باندې دوی بریدو کو په ملاکان په طرف باندې او دلته چې کوم دینو پښتانه قبایل چې نو دا دوی په ضد باندې او څنګه دلو دوی په دیمه نیټه باندې دا اپریل ملاکان قبضه کو او بیا به خبر واورېدل. دغه شانتي برسېله کې او خار کې او بیا چې کوم دینو په اماندره کې او داسې چار چاپېره چې کوم دینو دي خپل عملیات وکړلو. بیا چې کوم دینو په چکدره باندې ور واورېدل په باسین باندې او دغه ځای کې چې دینو د عمرا خان د ملګرو سره چې کوم دینو جنګونه وشو.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله د جندل عمرا خان چې انګریزانو ورته پټان نیپولین هم ویلو د دیر ریاست په خپل ولکه کې واخیستو نو د دیر نواب شریف خان په سوات منګوره کې پناه اخیستې وه او چې کله بیا انګریزانو په دیر حمله کوله نو شریف خان ورسره ژمنه وکړه چې د دیر خلک به دوی ته هیڅ مخالفت نه کوي که چېرې انګریزانو د دیر ریاست واګې یو ځل بیا هغه ته ورکړي. لطف الرحمان چې د دیر باجوړ او سوات په تاریخ څېړنې او کتاب لیکي په دې کله وایي
دغه وخت کې چونکه محمد شریف خان د دیر نواب وو خو د دنه نوابي تلې وه دی په منګوره کې اوسېدو. نو دی چې کله انګریزانو فوج را روانو نو دی ولې جلالا ته ورالو د هغې سره میلاو شو چې زه د دیر پخوانی نواب یم زه تاسو سره مرسته کولی شم. انګریزانو چې دا خو ډېر ښه وشو نو ده ته وی چې ته به زموږ د فوج د مخکې ځې خپل قوم به په دې پوهې چې په موږ باندې حملې ونه کړي.
ڈاکٹر عبدالخالق زیار وای چې انګریزانو د ځای خانانو او مشرانو سره لوس کړو چې د چترال لپاره بدوی د دیر او د ملکن لار صرف د رسد او د ټیلیګرام لاین لپاره استعمالوي خو د 1395 پاسون رستو انګریزانو دغه لوزنامه ماته کړه او دیر باجوړ سوات او چترال یې یو ایجنسی وګرځوله چې صدر مقام یې ملکن او
چترال سوات دا ټول یو ایجنسی کلا دې هډ کوارټر چې وو نو دا ملکان کو.
چرچل چې په کال 1304 کې د انګلستان یو شتمن کورنۍ کې پیدا شو د فرنګیانو فوج کې د سیکنډ لیفټیننټ په حیث نوکر شو او په 1395 پاسون کې د ملکنډ په غرونو د ځایي خلکو خلاف د جنگیدلو سره سره د لندن ټیلیګراف ورځپاڼې ته به د جنگ په حق له رپورټنګ هم کولو چې بیا وروسته د انګریز فوج خلاف د ځایي خلکو د جنگونو حالات د ملکنډ فیلډ فورس کتاب کې لیکلی دی. ډاکټر زیار وای چې په دغه جنگ کې د چرچل څخه خاص کردار نه دی پاتې شوی او دبا صرف د جنگ حالات رپورت کول.
نو د چرچل په دغه والا باندې رول چې دی خو صحافی مو خو ظاهر ده چې فوزی دغه کې به د مشورې مو ورکړي انتظامی کې به مو ورکړي په دغه والا دغه رول جوړ شوی دی. نور د دغه ځای سره په کوم ځای چې چرچل کې کټ شي د دې څخه خاص واقعیا تړلې نه ده.
خو بیا فضل زمان شلمان وای چې چک درې سره نږدې د چرچل پیکټ په نوم کوم یادګار جوړ شوی دی. دغلته چرچل نه صرف جنگیدلې دی بلکې د دغه جنگ ټول حالات کې هم رپورت کړی دی.
په دې کې د ټولو نه یو عام کردار چې وو هغه د روسو د برطانیې وزیر اعظم شو هغه چرچل او دی خو د اخبار د نمایندې په حیثیت باندې راغلی و خو بیا لکه د فوج کې دی د کیپټن په حیثیت باندې شامل او د دوی په یادګار کې چې کوم دینو دغه ځای کې د چکدرې سره چې کوم دینو یو پیکټ هم جوړ شوی دی.
دغه شان لطف الرحمان د چرچل پیکټ په حق لوای چې دغه ځای ته به د شیشو غارت ویل کېدو او چې کله ځایي خلکو په دې حمله وکړه نو د انګریزانو فوج ډېر بد بد گیر شو او بیا د دغه زینا یو غک پورته شو چې رستو د هغې کومک او ملاتړ د پاره د مردان نه تازه فوزونه راورسېدل.
جولای میاشت 1897 دی حمله وکړه په چک درمانی او په ملاکنډ باندې. نو د چرچل پکټ کې صفویان ګیرو دې ته به شیشو غارت وی هغه وخت کې. نو دغلته کې یو فوجي په دې قلعه چت ته اوخته د شیشو غارت چت اوخته او هغه پشیشه باندې میسج ورکو هغه میسج صدا سی سیو اس مونږ بچی نو دې دوه لفظونو په انډیا کې طوفان راويستو ته هندستان نه فوج رانو په ملکن جګړه او شو په لوم په ورس د دغه علاقه ول سره خلک مړ شو په دویم ورس سره خلک مړ شو
په ملکن کې د انګریزانو خلاف د دویم پاسون یعنی د کال 1309 جنگ په حق لویل کیږي چې د بونیر د سیمې سعد الله خان چې د سرتور پکیر پنو پیجندل کېدو په مشر کې خوشه دولس درځای لخر د چکدری او د ملکن په کیمپونو برید وکړو او انګریز فوج ته ویزانی او مالی نقصان ورسولو. فضل زمان شرمان د دغه جنگ په حق لا وای
پوی و چار بیٹا دے چھے پلانڈا کی والتا والا سطور پسیر دے ہو دین پیرانگے ہو دا زان پر بیر دے آگا وقت دا دین پیرانگے چھو انو دا لکا ملکن دا دے جنسے پورٹیکل جنٹو نا ساکی جی حملہ اوپر لکا ملکن باندے ہو دا غشان تے پا دا غشان کی انگریزان اماتے پڑھلے وازا کے چھے دوی کوت تر سیدلی ہو وصلے تر لسکر وقو انگریزان لچے کم دینا دا مردان تا دا دم فوج را ورسے دا وصلے والا را ورسے دا جنگ دا دا گٹے پا دے باندے پا ماتا باندے تمام
سرتور فقیر چې انګریزانو ورته لیونی مولا هم ویلو په حق لا فل زمان شلمان د تاریخ کتابونو په حواله وای چې هغه په کال 1311 او 22 په مینس کې د بونیر ریګان میزه کې پیدا شو او بیا په کال 1311 کې د سواد پتیفور سیمه کې وفات او هم هغه ته خښ شوې دي د په حق لا ویل کیږي چې د دینی تعلیم د پاره هغه د هندستان اجمیر شریف خار او بیا افغان افغانستان ته هم تلیو. کله چې سرتور فقیر د کابل نه واپس راغلو نو د سواد په لنډکی کې دیره شو او د انګریزانو خلاف کې ځایي خلک د جنگ لپاره تیارول. ډاکټر زیار په دې کله وایي
سرتور فقیر ورته وی سعد الله خان په اصل کې د نوم او دی وو د بونیر بیا چرته بهر تلیو او ہندوستان تا تلے ہو کم زین تا تلے ہو داغے نہ چبیا راگے نو دی بیا دے رشوے پلانڈا کی کی ہو او پلانڈا کی داغ دس برگے تس لاڑ چ داس برگ دے پچینک کی چچے او یا اب واچی نو اغا بیا نہ ختمی گیو پزرگونو خلق چس کی او خری یا دغه سے پدی کی چ گوتی گوئی نو چسے روجی پخی کی نو 1500 کسان پہ مڑی کی خلق وسر پڑیر تعداد کی را مرگرش
خوبیا لطف رحمان وای چ سرتور فقیر چې د فقیر مستان په نوم هم یادېدو د کال 1308 د امبیلې په جنگ کې هم جنګېدل او دغلته د ضرور او نور خپل خپلوان د انګریزانو سره په جنگ کې مړ شوي وو نو ځکه هغه د انګریز خلاف د جهاد یا پاسون اعلان وکړو.
دا د 1863 په جګړه کې ایسار شوی وو د ضرور چې په پهلوان به یادېدو اپه کې شهید شوی وو نو په دغه وجه باندې د انګریزانو نه ډېر زیات نفرت کولو کله واپس رالو نو ته بیا د انګریزانو خلاف کار شروع 1897 کی دے سواد ترر او د سواد خلکو ته وی چې د انګریزان زره دی الګین غنو نو څنګه به زره او د بشګی دم کم اوب د انګریزانو تر ته اولم د انګریزان په ټوله لاندې شي نو تاسو وایلی
ویل کیږي چې انګریزانو د 1309 پاسون رستو د پښتنو ډیر کلی او بازارونه هم وسوځول او هغوی باندې جرمانه ولګولې او د هغوی مالونه په قبضه کې واخیستل. فضل زمان شلمان د دې حالات په حق لا وایي
بدل یا مخالفین کمزور قبل دا اماندارا ہوئی سے زلے وا دا خار او خار سے زلے او دا شانت ډیر مشهور نور کلی چکم دینو دیم سے زلے دا نوے کلی سے زلے او دا ډیر کلی دا دی دا شو بیا چکم دینو گرفتار ہے بغیر ریشو خلق دې نی ولي وو.
دا شان چرچل پخپل کتاب کی هم لیکلی دی چې د ډومبې ورځ د جنگ رستو دښمن یعنی زای پښتانه پټوب کوټوب کو په خالی میدان او پټو کې پراتو. دا انگریزانو په وینا په دغه جنگ کې په ملکن کې 200 او چکدره کې 3000 دښمنان وژل شوي. فضل زمان شلمان وایي چې د انگریزانو لپاره دغه جنگ دومره د اهمیت وړ او چې فرنګي سرکار د دغه جنگ 3 جرنیلانو ته د برتانیې د ټولو لوی جایزې وکټوریا کراس ورکړل کوم چې د ده په وینا په یو جنگ کې دغه د ټولو نه لوی انعامونه وو.
دغه سره مخشو ډېر نرتوب پته وو چې ځان خلاص کړم نو بیا انگریز سرکار چې کوم دینو په دې شکړه کې چې کوم تورځنی کوم جرنیلانو خوتلې و درې کسانو او درې کانونو یو یو لږ دینو ویکټوریا کلاس ورک.
ډاکټر زیار وایي چې په ملکن کې د اتلس سوه 1990 پاسون بیا رستو په ټول قبایلی پټی کې خپور شو چې په ړومبي ځل د وزیرستان ټوچي سیمې نه راوچت شوي او بیا د مومندو باجوړ خیبر او ټول قبایلی سیمو کې د انګریز خلاف خلق را پاسېدل. خو دغه جنگونه د دوی په ماتې ختم شو.
دغه د 1990 پاسون چې دی دا بیا په نورو ځایونو کې هم ډېر شوی دی، په نورو جلسو کې هم شوی دی، بلکې د ټوچي نه ابتدا شوی ده د وزیرستان. خو دا و چې دغه پاسونونه چې وو نو د هغې وخت چونکې کمیونیکیشن کمی و، د تعلیم کمی هم و، نو ځکه په یو وخت نه و شوي. په دې ټوله قبایلي پټی کې وشو خو په یو وخت نه و شوي، په بیلو بیلو وختونو کې وشو، نو د دې د وجې نه کامیاب په یو ځای کې هم نه شو.
ډاکټر زیار چې د انګریزانو افسرانو د لاس لیکل شوي ډاره د یو کتاب په شکل په پښتو کې ژباړه کړې دي، وایي چې هغه د چرچل د کتاب ژباړه ځکه ونه کړه چې په دغه کتاب کې چرچل د پښتنو خلاف ډېره سپکه او غیر مهذب ژبه استعمال کړې ده. دا سرتور فقیر په حق لا ویل کېږي چې هغه تقریبا د 100 کالو په عمر کې د سوات پتیفور سیمه کې په حق ورسېدو او هم دغلته خورو ته وسپارل شو. اوریدونکو، په دیر کې د چرچل پیکټ او په ملکن کې د انګریزانو خلاف د جنگونو په حق لا دغه معلومات مو د ډاکټر عبدالخالق زیار، فضل زمان شلمان او لطف الرحمن سره د بحث پرانا کې درکړل. تر بلونه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړې. د خدای په امان.